سلامونه او خیر چاره د امریکا غاک ځانګړي مرکې ته مو ز برېښنا عمر خیل ارکلای کوم په دې خبرونه کې مو ځانګړی میلمه دا سه با استعداد ځوان هنرمند دی چې په ډیر لږ وخت کې او په ډیر کم عمر کې د زړګونو خلکو زړونه ګټلې دي. خوشاله ما چې لیو نامتو افغان سندرغاړي میرخان مقری سره مو د خبرو موقع برابر شوه ده. د کولای غاګلری او د موزیک په جوړولو کې خاص مهارت لري. میرخان صاحب ستړی مشي او هر کله راشي.
سلامونه. مننه ستاسو نه. تاسو ستړی مشي
په سر کې کدار ته وایس چې میرخان نن سبا چیرته دی او په څه بوخت دی؟
په اماراتو کې ژوند کوم، په دوبۍ کې خپل کاروبار لرم، د نمایشګاو جوړولو یو شرکت لرم او خوشبختانه هم ثواب هم خرما په هغه نمایشګا کې چې زه کار کوم الته د افغانستان نمائندگی کوم.
ډیر ښه، تاسو ته ډیر مبارکي.
مننه.
دلته څنګه راغلی امریکا ته د سفر هدف دې څه دی؟
دلته موږ په یو خبرونه باندې کار کوو، د موسیقي په خبرونه باندې، او دغه په خبرونه کې د افغاني موسیقي اضافه کولو چارې زما په غاړه وي، او دغه د پر راغلم امریکا ته.
ډیر ښه. دا خبرونه یعنی چې اوپرا، چې وی اوپرا د سی او هنري ځانګړې خبرونه ده چې قصې د موسیقي لاره کې.
طبعا
نو کله معلومات راکې ول چې دا خو یو نوی شاید یو نوی پدیده ده د افغانانو د پاره، هیڅ کله غوي سی اوپرا کې سندرې نه دی ویلي، نو افغاني موسیقي د لومړي ځل د پاره افغانی سندره، پښتو سندره په دې کې شاملېږي.
طبعا اوپرا یو غربي خبرونه ده، البته د سټیج په سر تیاتر غونډه ده، خو خبرې پکې نه کیږي، د سندرو په شکل کې خبرې پکې کیږي، پیغام یو بل ته رسول کیږي. او په لومړي ځل لپاره موږ یو اصله افغاني قصه راخسته ده، چې د طالبانو د تیر نظام یو چارواکیو د ملاقات د سی آی د ایجنټ سره کیږي، او دغه قصه موږ راخسته ده. په دې باندې موږ اوپرا ډیزاین کړی یم، جوړ کړی ده، چې په دې کې به افغاني موسیقي هم وي او افغاني سندره به هم کوي.
قصه جالبه ده، او په دې شکل چې د اوپرا په شکل کې چرازي دای تر هغه هم جالبه ده چې یو خواته طالبان موسیقي بنده کړی ده، او تاسو د طالبانو یو قصه راخلی او هغه د موسیقي او د سندره په بڼه کې وای. دا څنګه دا سره دواړه سره تړي؟ څه هنري هغه کمالات په دې کې ښایي؟
البته دا ابتکار به زما همکار یلینا ته ورکم، هغه دا قصه پیدا کړی و او چیرې لوستلی و، رښتیا قصه و. او هغه کار په شروع کې از ما څخه غوښتنه دغه و چې زه فقط د افغاني موسیقي چاره په مخه وسم، او په هغه کې زور سره ګډیم. نور د قصه څنګه راوخستل سو، ولې راوخستل سو، دا ټول د یلینا کارونه و، نو دا کریډیټ به هغه ته ورکو.
ډیر ښه. د په کومه ژبه ده او پر په کومه ژبه باندې په مجموع کې ده؟ یوازې سندره او موسیقي پکې افغاني ده، پښتو ده، کنه ټول په پښتو باندې ده؟
او پر او یا اتیا فیصد په انګلیسي کې ده، خو بعضي افغاني غاړي پکې دي سمو راخستې دي، او بعضي څو د سوازه توري دي د پښتو سره مو پکې کارولې دي. عموما نور ټول په انګلیسي کې ده.
چیرته به اجرا کیږي؟
د نړۍ په هر ګټ کې سموږ سټیج پیدا کو، او موږ لیدونکو ولرو، زموږ ټیم په ټول ورزي، او دا پراخ پرونه به کوي اجرا کیږي.
څومره وخت د مدته وګدواله دي او څومره د او تاسو مخکې د مخکې نه ستیجونه لټولې دي؟ چیرته فکر کوي چې تاسو ته وخت درکول کیږي چې د اجرا شي او خلک ورته راشي؟
د خبرونه د اجرا کولو په پلان باندې مل کار کوو. اوس موږ ته اوپرا د منځنی د خپل د ټیم سره هغه اخري ملاقاتونه لرو، چې دا سره راټول سو او خپل اوپرا خبرونه سره وتړو، او بیا دا غینه باید وړاندې کو. خو دا سه خبرونه ته نیم ساعت خبرونه ده، عموما اوپرا نیم ساعت نه پنځه لګي ته خو پوری. دا سه خبرونه لپاره د نړۍ هر اوپرا تھیټر غاړه خلاصه کړې وي سراسي او خپل خبرونه اجرا کړي.
له افغانستان د خپل سفر په اړه یو څراته وایس او تاسو ویل چې په اماراتو کې ژوند کوي، جلا وطنۍ کې ستاسو د موسیقي سره تجربه څنګه و، څومره اغیزې کړې ده د جلا وطنۍ ستاسو په موسیقي باندې؟
ګوري جلا وطنۍ او عذاب ده، په هغه عذاب کې البته تیر وار سمغه په دا عذاب وخت سي نو زوړو کوم نه پوي ده، خو له دې واره ځوانیم زلمایم پوېګم چې مې د لاس اور کړی سستا او سنستا، نو په عذاب کې ژوند کول دغه ټول نه لوی بدبختی ده. او په موسیقي اغیز دغه د څه خپل د خلکو سره نه يم، د وطن احساس نسته، د وطن څخه لري، د وطن په هوا کې، د وطن په سړکونو کې، د وطن په کوڅو کې، د وطن په کورونو کې ذهن سپاغه شکل باندې کار کوي، په خارج کې کار نه کوي. نو طبعا هغه زیر زیات د فکر نه کوم صدا به زو او توانې کوم صدا تشریح کوم سونه توان لري سونه نقص کړي.
تاسو د ډیر کوچنیوالي نه په یو هنرمند کورنۍ کې لوی شوی یاستئ، څه وخت مو دا کشف چې لمړی تاسو د موسیقي سره مینه لرئ او تاسو اولنی ابتدایي کارونه څه وو؟
زموږ د کور د نظام یو څه سرچپه وو، په دې هم څه زموږ پلار د خدای وبخي مشر مقرای صاحب الله دې ورسره ښه وکړي، هغه په خپل هنرمند وو، نو خلک به دغه فکر کوي چې د پکور کې به څلور ساعته موسیقي و، خو نه، زموږ پکور کې تر ډیر وخت پورې تلویزیون نه، زما په یاد دي موږ تلویزیون نه درلوده، رادیو ټایپ نه، زما په ژوند کې هیڅ نه یادې چې زما پلار پکور کې موسیقي غږولي یا تمرین کړی یا سندره ویلي. د شعر تر هدا پورې ملیدل او کوټې په کونج کې وکی نه ست مو ټول به وستل شعر به لیکه، فقط نور سندره موسیقي تلویزیون د از مخکور کې نو، نو موږ هم تر ډیر نه وخت پورې د موسیقي نه لري او موسیقي تقریبا نه پیژندله. په 2000 کې نه نه وی ک 2000 کال سوال وار ما په بیلډارا او بیل اکسپلور منو په افغانستان ته مخ په شکر تللو، ما افغاني موسیقي واورید او دا وخت څخه بیا زده موسیقي شوقي سم او کرا کرا می کشف کړل څه ولاته هم کلا کلا وایلی سي، خو بیا هم زما د پلار د وفات تر درې میاشتو مخکې پورې به هم زما د پلار په منځ کې مشکلات وسه سندره مو وای هغه به ماته وایل، خو ما څه د سرباز سندره وایل په افغانستان کې د سرباز په ورځ باندې د هوت په نه وشتمه او کور ته راغلم، بیا مینو بابا بل رقم په بل نظر راته کتل، په غیږ کې ونیولم او ماته ویل سنن نه باد اجازه لري سندرې وایي، خو دغه سندرې وایي.
د وطن د دود او کلتور رنگونه لورایه ښکاری، پاپ موسیقي څنګه د افغاني کلتور سره تړي او د دواړو پرمایز توازن تاسو ساتي؟
طبعا زما شوق زما علاقه د پاپ موسیقي سره ډیره ده، که څه هم زموږ اصل افغاني موسیقي ډیره خوږه ده او خپل ځای لري، خو زه شا خبره د نوی نسل ځوان موږ ډیر پاپ موسیقي اوریدلې هغه خوږه ته خوږه ښکاری، نو یا خوږه اور په غوګونو باندې فکر کوم چې که توازن سړی برابر ولري، یو څه پاپ او یو څه غربي، یو څه غربي او یو څه شرقي، فکر کوم که دا دواړه په کم زب د غوس په دغه سیستم باندې کار کوم. د چا خبره چې یو څه وطني علي راخلم او یو څه مر سره پاپ راخم، دواړه ګډوم. فکر کوم که د دواړو خوند او رنگ په سندرو کې وي، هغه به هم د نوي نسل لپاره یو څه او به موږ خپل اصیله موسیقي نه هیرو.
ستاسو د سندرو مینوال ډیرای د کوم عمر خلک دي؟
زه کله کله خاندم او خوشبخته یم. زما خایسته خایسته ناګانی سندره خوخی، هغه باباګان، سپینګیری، فکور کې مشران، هغه ما سندره ډیر اوري او ماته ډیر خوند راکېره.
خیر، د دې نه معلومیږي چې تاسو د توازن ډیر ښه ساتلای دی، ځکه په هر عمر کې خلک ستاسو د سندرو مینوال دي.
زه نه پوهیږم، زه فکر کوم زه خوشبخته یم، داسې خایسته خلک ما سندره اوري.
یوازې خوشبخته نه یاستې، تاسو با استعداد هم یاستې. ستاسو په اند موسیقي د افغانستان وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو د پاره څه رول لري؟
زموږ وطن په داسې شرایطو نه هر واره په داسې شرایطو کې لویږي، زموږ سر پورته کو او کوشش کوو چې د هنر د لارې یو څه خلکو ته ورزده کو، بیا په سر ټکول کیږو. که تاسو وګورئ د پخوانه همدغه سره روان دي، د رژیمونه بدل سول، حکومتونه بدل سول، سندرې سانسور سوې، سندرغاړي زندان ته واچول سول، سندرغاړي ترور سول، او تر څو چې په سندره باندې بندیز ولګېده. نو یوازینی جواب چې زما غوږو ته یا زما ذهن ته دغه راځي چې هو، سندره ډیر لوی تاثیر لري په د وطن کې، ځکه خو هر څوک راځي په یو نه یو لاره باندې ستونه وربندې او چپي.
څنګه تاسو ځان اونرمند دي فعالم یا ستې تر څنګه ول چې ځینې فعالیتونه چې تاسو ګورو تاسو د دوړو په نقش کې یاسته؟
نه، زه ځان ته د موسیقي اوریدونکو وایم.
هغه څنګه؟
زما موسیقي اوریدل ډیر خوښي، او که څنګه چې موسیقي زه کوم هم البته دا د موسیقي سره د مینې له خاطر کوم. نو زه نه اونرمند یم او نه مدني فعال یم، زه د موسیقي اوریدونکو یم.
ستاسو په خپل سندرو کې کوم سندرم تر ټولو زیاته خوښه ده؟ اولی
دا سخت پوښتنه ده.
چای شته؟ چای وڅکې بیا ځواب کړئ.
سخت په دې ده چې د سندرغاړي لپاره سندرې لکه بچی دغه سي وي، سړی خپل په بچو کې توپیر نشي کولای. خو بیا هم کومه سندره چې زما زړه ته ډېر رانږدې ده او زما په سخت ورځو کې زما سره ملګری وه او ما په وار وار دا زمزمه کوله، هغه زما د افغانستان د حکومت د سقوط نه بعد اوله سندره، او وطن په خدای سپارم، هغه سندره مې جوړه.
وطن ستا خالی کوڅو کې زما شپې سخت شوې، وطن ستا خالی کوڅو کې زما شپې سخت شوې.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. اینجا برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا، برنامه جدید به زودی از تلویزیون آشنا صدای امریکا.
ستاسو د ملتیانا تر دیره ما دیره زیاده مننه. د میرخان صاحب سره خبرو ته دوام ورکو. میرخان صاحب، داست که وای چه تاسو زوان و افغان و هنرمندانو ته چه مشوره ورکوی چه ممکن ده اوسنی طولنیز سیاسی وضعیت لعمل ده ناومیده احساس کهی؟
سخته ده چه اوگو تا پا داسی وقت که هم بیام ورته وای چه تاسو کار رو کهی، زکس زیب حالت پانده خبریم. داسی دیر هنرمندان دی چه زور سر پا تماسیم، زور سر خبری کم. زی کله کله زنګ راته وې ویډیو ویډیو کال باندې ویدم په بد حالت دی. خو زه به وازنی خبر و مې دا غي ورته څه د هر شپې نه واد سهار ده او هر تیارې نه واد رڼا ده. خپل هوټ او خپل همت له لاسه مو ورکوي، خدای به رڼا راولي.
د خپل کار لاره د افغان او یا افغاني موسیقي د ژوندۍ ساتلو د پاره تاسو ځان څومره مسوله ګڼئ؟ آیا د مسولیت فکر کوئ چې تاسو تر یو حد پورې پوره کړئ دي؟
هو، دا مسولیت مې تر یو حد پورې ادا کړای. کم نندارتون چې زلارم په دوبۍ کې په هغه کې شپږ میاشتې، البته په دا نندارتون کې د نړۍ شپږ دیرش هیواده برخه اخلي او هر هیواد خپل توکي خپل فرهنګ او کلتور نندارچانو ته وړاندې کوي. ما د تیرو څو کلونو راهیسې هلته افغاني اصیله موسیقي ژوندۍ ساتلې. هر ورځ په دا شپږ میاشتو کې هر ورځ هلته افغاني موسیقي په ژوندۍ بڼه خلکو ته اورول کیږي، خلک ته خوند اخلي او د افغاني موسیقي نه ځان خبري.
تاسو څه فکر کوئ چې افغاني موسیقي څومره د افغانانو په اتحاد او یووالي کې یو رول لوبولی شي؟ د دنیا په ګوټ ګوټ کې افغانان تیتو پراګ دي، نو ډیرو سخت وختونو کې د افغاني موسیقي په تیرا وطني سندرې د وطن د مینې په برخه کې ویل شوی سندرې څومره د افغانانو اتحاد میزه ساتي؟
موسیقي په یوالي کې غخ پورت یا په غخ پورت کول کې لوند لري. موږ د غوس په امریکا کې ناست یو او د امریکا تور پوسټ د موسیقي په شکل کې خپل غخ پورت کړو او د موسیقي لپاره خپل مبارزه وکړه ترڅو مستقل شول، ترڅو چې هغه د اول رئیس جمهور اوباما و ده تور پوسټ. موسیقي لوی وند لري، وطني سندره، مهني سندره، د یووالي سندرې طبعا افغانان بیرته یو ځای کولای شي او هنرمندان د بعد د دوباره کار وکړي.
که څه هم ستاسو سندرې ډیر مینوال لري، زه خپل یو د مینوالو نه یم ستاسو، خو بیا هم ستاسو سندرې ډیر کم دي، دا ولې؟
یو خو خپل د کار څخه وخت نه پیدا کوم او بل کوشش مې همیشه دغه وي چې زه کم جوړ کم او خ جوړ کم. نو په دا خ شي جوړول کې ما څه ډیر وخت ونیسي، نو اوس ور سره عادت سوې. کله کله باور بم نه کیږي زه په یو اډیو باندې، فقط په اډیو باندې تر یو نیم کال پورې وخت نیولای دا او بیا زه خوشاله یم غسي، ځکه په اخر کې هغه نتیجه ما غسي اسما لاس ته راځي. نو فکر کوم څه خ شي جوړول غواړم، ما څه ډیر وخت نیسي دغه بهلت.
د افغانستان موسیقي څنګه ارزوي؟ راتلونکي به څنګه وي؟ ول چې په دې تیرو دریو کلونو کې د افغانستان د موسیقي مسیر ډیر بدل شوی دی، او تاسو څه فکر کوئ په دې اړه؟
خوشبختانه د تیر وار په څیر باندې دغه نظربې نه دلیدل کسان په افغانستان کې دننه موسیقي باندې بندیز ده، خو هنرمندان په خارج کې د اوس فعالیت لري، سندری وای موسیقي کوي. په خو هم دغه سی په دوه وشکالو کې یو څه سندری په افغانستان کې جوړی دي، بیا هم د خارج څخه کوم هنرمندان چې افغانستان ته تلل هغه ته ډیر عزت ورکو. هلته څوک نه وتلی زونه باغه ته اوت دوه نه عزت نه ورکو، د خارج نه به څوک په لس شل زره ډالر راغوختل، په کابل کې څوک هنرمند دغه بشاره ته 1500 نه ورکولې. نو قصه ټوله دی خو دا دی خو هنرمندان باید خپل کار ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې موسیقي وی یا نوی دغه نه فرق نه کوي، ځکه چې هلته اوریدونکي وسمسته او یو دغه د څه موسیقي هلته جوړیږي نه، په خو هم دغه نه جوړیږي.
تاسو د موسیقي تر څنګ د کرکټ ډیر سرسخت مینوالم یاستي، د کرکټ او د موسیقي ترمنځ مم څنګه موسیقي خوښه کړه؟
زه ورځ په د افغانستان مسابقه سو د بنگلاديش سره په ورلد کپ کې سمو سیمی فائنل ته وته، زنو تاجکستان ته تللم سندره می شوټ کوله. خو هر ورځ به سر وختي څلور بجې راوي سم کرکټ ته بناستم، سترګې به مصری سره وي، ډایریکټر برابر برابر به پقارسو څه ته څه کوي اول وختي راوي سوې. په دغه ورځ باندې چې د بنگلاديش سره مسابقه افغانستان وګټله، زه احساساتي سم، نو ما په چاو چاو وژړل د خوشاله نه. نو ډایریکټر ماته د سیو قتل وای که دوونه شوق علاقه تا موسیقی ته درلوده تنه اوس مایکل جکسن جوړ شو کرکټ او زمونږ بیا د کرکټ لوغاړي ته حد نه زیات روان دي ګران دي ډیر اول ټول نو اول خو سم افغانستان د سم افغانستان کرکټ ټیم د کنه د زمو خوب یو وخت کې زړه ورو کوم خو کرکټ مخه کړه نو زما خوب و مو به همیشه د نور هیوادونو کرکټرانو په سیمنډي ولې دغه نومونه به مخستل اوس د راشد خان لرم محمد نبی لرم مجیب لرم ګربز لرم ګلبدین لرم زما افتخار ده ولې په نوی اړم ولې به خوشاله کیږم ورته
که د موسیقي نه وای کړی او کرکټ ته تللای وای نن به تر راشد خان وای
اوس موږ راشد خان لرو هغه خپل ځای لري
ښه ډیر ښه ستاسو پلار خدای بخلای عبدالله مقری په افغاني موسیقي کې یو تل څیره و آیا تاسو د پلار سبک تعقیبوي او کزان ته خپل سبک لري
په اوله کې سمه موسیقي شروع کړه ما غوښتل چې پاپ موسیقي وکم او دغه ملاره هم و خو هرڅ زما د پلار د تګ نه بعد بدل شول نو ما دغه احساس وکړ چې زما د پلار هغه اوریدونکو او هغه ملګری چې لمستر راتلل او لیدل وای او اوس ما څه غوښتنه وکړه چې که څه هم تخپل لاره ته پیدا کړې ده او په هغه لاره باندې موسیقي کوي خیر دی اوس موږ دوپاره هم کوو نو اوس کوشش هم دا کوم چې هم پاپ سندرې وکم او هم فولکلور سندرې وکم
د پلار نه موږ څه زده کړی دی او څومره ستاسو په موسیقي کې دا اثر دی
پلار نه مې ډېر څه زده کړی دی پلار نوم څه اخلي زه احساساتي کېږم نه پوهېږم دغونه مینه به بل زو هم د پلار سره لري کنه خو پلار نه مې دا ډېر زده کړی سم وطن ناموس دی وطن باندې به پام کوي
ستاسو پلار ډيري وطني سندرې ویلې دي او یادونه د خلکو په ذهنونو کې شته تاسو دغه سندرې په نوي موزیک د سره ویلې دي ولې نوي شعرونه نه دي انتخاب کړی چې بیا بیا ماغه د پلار سندرې ویلې دي یا د ډېر مینا ستاسو خې د پلار سره
د جمهوریت په اخري وختونو کې زما سره د رئیس جمهور دفتر په یو البوم باندې کار غوښتل څه کار وکړ په یو البوم باندې هغه ملګری وسم شته په امریکا کې دي بیا دې ته ما وویل چې دغه البوم زنه سبتوم دغه لستندر دي زما بابا سبت کې زه غواړم چې دغه لپاره کار وکم دی ډیر خوشاله سول کاغه کول غواړي ولې نه موږ کار شروع کړ از بابا ته ورغلم ورته مې وویل چې لستندري تبه تنا وای موسیقي ویډیو هر څه ما بغاړه دي زه جوړوم ته سندره اجرا کړم او خوشبختانه بابا مې راضي سو او هو راته ویل په د باندې مخ کار شروع کړ په د سندره باندې دا کوم سندره چې اوس را با سندره 13 درې کلونه دا هغه لس سندره نه یو یو دانه زه را با سم لانوره هم ډېر پاتې او د بازو موسیقي ما په هغه وخت کې جوړ کړو او بعض موسیقي اوس جوړوم خو زه غواړم ساغه خوب غارمن پوره کړم نو زه که زه د غسندرې په کټمټ په ماغه شروع نو سره او کوشش کوم چې دا غ پاغه سټایل یا انداز کې هم وایم هغه خوب غواړم چې پوره کړم هغه لسندرې باید زه نشر کړم
څو پاتې دي چې کار پر روان دی او څه نوې خبر مونږ ته لری چې څه وخت وغه نشر شي چې مونږ یې وو
فکر کوم 15 نشر شوی دی شپږم د نوومبر په شلم تاریخ
شه
تاریخ مخکې وشاته نس دنیا غاړه وړه نس د نوومبر په شلم تاریخ به نشر کوم
د نورو هنرمندانو سره د سندرو ویلو څه پروګرام شته کوم هنرمند سره مخخېږي چې سندره وایست
ولا زه به خوشبختم چې بل هنرمند له ما سره وای زکه زموږ هنرمندان خو نام خدا ډیر خو هنرمندان لرو او ډیر تجربه لري ډیر خېخه سندره لري زه خو یو خاص یم او چیرې نوې ځانته هنرمند هم نوایم البته هو د شفیق جان زماري نږدې انډیوال د شفیق مرید زموږ د وطن نام تو سندرغړی په وطن ماین سندرغړی دا غ سره موږ یو سندره سبت کړي موږ دواړو هغه به ډیر ژر نشر کړو د خیر
ستاسو په سندرو کې څه د سشته چې ځوانان ډیر ورته لیواله دي او غواړي چې واوري
زه فکر کوم چې هیوادنی مینا یا د وطن صفت ز پسندر کی کوم دا په لار اوبر کې ډیر اوریدل کی او ډیر میناوال لري او زما په ان دی غواړي سلامات څخه وطنی سندره لا ډیر ووري نو فکر کوم سو وطنی سندره او زما یو څه مینا سره ډیر زیاته
راتلون کې کارونه تر څه هده پورې اجرا شوې دي؟ یو خدای لس سندرې دي چې تاسو د خپل پلارجان بیرته سره لنیوینه وای، ستاسو خپل کار، ستاسو خپل چې هغه څه وي اوریجنل ستاسو کاری، په هغه باندې څومره کار مخته تللی دی، څه کوئ؟
یو سندره خوشبختانه په دغه سفر کې موږ وخت پیدا کړو، سندره ثبت کړو، هغه سندره ثبت کړه، په نیویارک کې شوټ کړه، هغه سندره په لاره ده او نور هم مات ګټ کارونه ما کړی دي او بس شاپ شاپ خبرو یو ورې نوبت راسي څوریدونکو دغه نه موږ هم واوري مو به ورته وړاندې کړو.
په هنرمندانو کې په مجموع کې په ټول د افغانستان په پخوانی او اوسنی هنرمندانو کې اکثره د چا موسیقي تاسو وګنئ؟ غیر له پلارجان د سندرونه
یو خروار دی، ځکه چې زه ما تاسو ته ولوم ولې د موسیقي اوریدونکو یم، نو ما هر رقم موسیقي اوریدلې، پښتو، فارسی، انګلیسي، عربي، هندي او سندرغړی خو به خډیر ماوري دي. ما وخت کې او مجموعه درلوده باور کوي څلور سرونیم سو سندرغړی ما کتاس دی او بيخي نوې سندرغړی نوم هم راوخلې کې دي چې ما سندر اوریدلی او خو به ډیر کوم موسیقي طبعا معلومدار ده څو کوم موسیقي کې هغه زاورم
سندرو کې ساسو شعر ډیر خوخيږي چې شعر هغه شعر چې ویل شوی په سندر کې هغه کوم موسیقي تاسو
زما اول شعر تم پام سی به هغه به طرز شعر او طرز سمي ځکه دې سی او سندر دی او گیتار سره هم اورم یو دی باجې سره ما ته فرق نه کوي خو شعر او طرز یا کمپوز زما لپاره مهم دی.
د افغانستان خزینه هنرمندانو ته څه ویل غواړی چې یو خو په مجموع کې د خزی غاګ اورات بلل شوی دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او هغه چې افغانستان کې وو هغه د باندې وتلی دی بیا هم د دوی کارونه نیمګړی دي او د یو تیار راتلونکي سره مخ دي د هغه د پاره څه د څه چې مایوسی لري شي څه ویلای شي
د افغانستان د خزینه هنرمندانو او د خزو لپاره یو ځینی خبره به مداغه وي ورته کوم ستاسو قومت ته سلام که څه هم موږ پاتې راغلی ستاسو سره په هغه رقمونه درېدو څنګه څه باید درېدلو دغه لپاره زه البته خپل په حساب بخنه غواړم تاسو ته هر قدم اخلي خپل د غک پورته کول او په اکله موږ در سره ولاړی شخصا زه در سره ولاړی.
میرخان صاحب ستاسو د وخت نه ستاسو د خبرونه ډیره زیاته مننه. کور ودان، خوشاله اوسئ، همیشه کامیاب سر لوړی اوسئ.
ستاسو نه ډیره مننه. زه هم په داسې لند وخت کې راوغوښتم او دغه راکټ پښتنه ورانه وکړه.
مننه، خوشاله اوسئ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه. We'll be right back.
مهمو خبرونو سرټکی اوري د ټرمپ نه د افغانو میرمنو غوښتنه یو شمیر خزو د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه غوښتنه کړې چې پر طالبانو د فشارونو زیات کړي. د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لومړی توبونه ډانلډ ټرمپ په ټاکنیزه سیالیو کې ژمنه کړې وه چې د امریکا سرحدونه به خوندي کوي، اقتصاد به پیاوړی کوي او د امریکا لومړیتوبونه ته به پام کوي. اوس د همدې ژمنو د پوره کېدلو غوښتنه شوې. او د اقلیمی بدلون سره نړیواله مبارزه ملګری ملتونه په آذربایجان کې د اقلیمی بدلون سره د مبارزې پر لارو چارو غونډه کوي.
السلام علیکم ستړي مشي. نن یک شنبه ده، د عقرب یا د لړم د میاشت شلمه او د نومبر لسمه نیټه. تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د امریکا د کورنی سیاست د منځني ختیځ او ختیځ اروپا اړوند خبرونه وګورئ او ترڅنګ واوري په پیل کې به د افغانستان په اړه خبر ولرو. د افغانستان یو شمیر متریزو میرمنو د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته غوښتنه کړې ده چې په طالبانو د خپل فشارونه زیات کړي. د ارغوانی شنبې د ورځو په نوم د افغان میرمنو د غورځنګ غړو په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي دي چې طالبانو ته په هر نامه چې وي د هر ډول ملاتړ او ورته د مشروعیت د ورکولو د اقداماتو بندېدل غواړي. د یو بل خبر د مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره چې د سیګار په نوم یادیږي خپل تازه راپور په افغانستان کې د میرمنو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د بشري مرستو برخه کې موجود محدودیتونه نورم زیات کړي دي.
یو شمیر معترضو خزو د طالبانو لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د خزو د ځپلو اقداماتو په دوام اندېښنه خوده او د امریکا د حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په تړاو د خپلې تیروتنی تکرار نکړي.
موږ د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي حکومت څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د اشتباه ډک خپل تیر سیاستونه اصلاح کړي او د هدفي محدودیتونو د ماتیک او سیاسي فشارونو په پلي کولو د طالبانو منځوي کولو او د دغه ډلې د حکومت د نسکورولو لپاره د پوځي فشارونو څخه په ملاتړ سره دي عملی او پریکنده اقدامونه وکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د دغه ادارې محتسبینو واکونه زیات کړي او د میرمنو لپاره پاتې یو څه آزادۍ هم ګواښلې دي.
یو لامل دا دی چې د خپل محتسبین چې دی په دې کې اکثریت بې سواد دي، جاهل دي، افراطی ډلې دي، یا د پاکستانی مدارسو څخه فارغ خلک دي، یا په افغانستان کې د هغه مدارسو څخه چې د پاکستانی مدرسو د منابعو څخه دوی زده کړه کړې ده هغه محتسبین دي، او هغه واقعي اسلام سره او حتی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شرعي قوانینو سره حتی بلد نه دي. او دوهم دلیل دا دی چې خپل طالبان ولیدا کار کوي، حسین مولا حیبت الله دغه حکم ورکړی دا او دغه پریکړه یې کړې ده په قاطعانه شکل سره. دا د دې دلیل دا دی چې طالبان د افراطیت وحشت پرته او د سرکوب کولو څخه پرته خپل حاکمیت مخې ته نسی وړلای، ځکه دوی یو منظم تعریف شوی نظام نه لري.
سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د بشری مرستو په برخه کې شته محدودیتونه لا هم پراخ کړي او د دې لامل شوی چې د بشری مرستو لک تر لګه درې اتیا پروګرامونه بند شي.
دا کومکونه چې بندېږي دوه اتیا پروژې او او میلیارد نه تر یو میلیارد دا کومکونه کمیږي، خو افغانستان د خو ډیر سخته مشکل ده، سخته ضربه ده، خو څنګه پروژو ته چې دوی هلته بیکار بیچاره بیروزگار خلق تا دوی ایجاد اول یا کمک ورته کول دوی تا خو سخت مشکلات پیخیگی. تا سویتر معلومه ده چی ده ما بیرویه مهاجرتونه دی بیکاری دی مشکلات افغانستان که دی حد ندیر ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي چې امریکا واکته د طالبانو راستنېدو راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره خپل مرستې له څه کم ۱ میلیارد ډالر څخه څه باندې ۱ میلیارد ډالر ته راکمې کړې او فکر نه کوي چې دا مرستې دې بیرته ډیرې شي. سیګار وایي چې د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیتونه پای ته رسوي. احسان لاریوب زای، امریکا غږ.
لګلند ارزونه اخلو د سیګار پونم د افغانستان د پاره د بیا رغاونې د غزنګړی مفتش اداره په 2008 میلادي کال کې د امریکا کانګرس په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څارنې او بیرته راپور ورکولو د پاره جوړه کړې و. په د سیګار د ماموریت په دغه اهمیت باندې د افغانستان د مالی وزارت په خوانی مرستیال ګل مقصود ثابت صاحب نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. ثابت صاحب، تاسو ستړي مشي اول کده سیسمنګ لیدونکو ته لاندې یو معلومات راکې چې په افغانستان کې د سیګار د اداري ماموریت څومره مهمه؟
اول خو تاسو او ټولو لیدونکو ته سلامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سیګار خو دینه سترګې نشي پټېدلای چې مهمه اداره وه او په افغانستان کې له 2008 کال نه کله چې دا تاسیس شو یو مهم رول لوبولای ده. افغانستان ته ډېرې کافي زیاتې پیسې تللې له مختلفو هوادونو نه او امریکا نه زیاتې پیسې ورتللې. امریکا د دې لپاره د اداره جوړه کړل چې خپل کومکونه یو څارنه وکړي او خپل کانګرس ته هغه سترګي لیدلې حال په افغانستان کې چې دا د چاغه کومکونه څنګه مصرفي آیا هغه په ځای مصرفيږي کنه او کوم څه دوی یادولې سي د افغانستان له تجربې نه دا ټول معلومات راټولول او کانګرس ته وخت په وخت باندې راپور ورکاو. البته کانګرس او نور ادارو ته لکه وزارت دفاع دوی ته دوی د دغه معلوماتو په اساس باندې آینده تصامیم هم نیول او په عین وخت کې څوم تغیرات چې په کار واغی هم راوستل. نو فکر کوم چې دوی یو مهم رول لوبولای دا آیا د افغانستان له نظره مهم رول لوبولای دا نو بیل سوال ده، خو د امریکا له نظره باندې مهم رول و او زه فکر کوم اهمیت ډیر زیات و.
د کې شک نشته ډیر وخت موږ د راپورونو هغه وخت اخستل، البته د جمهوریت په وخت کې چې ډیر مالی کومکونه کېدل چې ډیر ځای کېدل، یعنی داسې انتقاد ډیرېدو. په هر صورت امریکا خو لا هم و ثابت سي په افغانستان کې د بشري مرستو په چوکاټ کې پروژې لري کومکونه کوي، خاصتا د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره الته لا هم د افغانستان د خلکو سره کومک کوي. ولې د امریکا لپاره د خپل اوسنۍ لګښتونو څارنه مهمه نه ده چې د سیګار په څیر اداره غواړي چې بند شي؟
د امریکا لګښتونه فوق العاده کم سوی دی په افغانستان کې او زه فکر کوم د هغه کم لګښتونه لپاره یو مشخصه اداره ده چې د هغه خپل مصرف هم زیات ده هغه ساتل اوس زه فکر کوم چې ډیر زیاته معنا نه لري. پیسې افغانستان ته امریکا چې لیږي د مختلفو مؤسساتو لپاره لیږي، ملل متحد لپاره لیږي، اوس نو او بیا کولای شي چې د همدغه ادارو لپاره بیرته پښتنه هم د خپل کومکونو کې د په عین وخت کې مختلف نور وړي وړي ادارې ستړي چې د هغه لارې هم دوی کولای شي چې نظارت وکړي. البته پیسې ډېرې کمې دي او زه فکر کوم اوس د سیګار اهمیت کم شوی ده. په تیر څو میاشتو کې تاسو ګورئ چې سیګار ډېره توجه په نورو مسایلو کوي، لکه مخکې تاسو چې راپور وړاندې کړ د ښځو حقوقو مسایلو، د میډیا د ازادۍ په مورد کې، په دې مسایلو حکومتونو باندې او او هغه مرستې چې زی په هغه باندې دی کار انتهایی زیات کم شو او نو زه فکر کوم چې اوس وخت چې دوی دا کارونه
کوي. یو بل اړخ کې دا د ملګرو ملتونو او د امریکا په شمول باندې نورو نړیوالو سازمانونو چې هغه د افغانستان سره البته چې بشري مرستې کوي ډیر وخت شکایت کړی دی چې حاکم طالبان په نړیوالو مرستو کې مداخله کوي. ستاسو په نظر د افغانستان سره د بشري مرستو د لپاره څه ډول یو میکانیزم په کار دی؟ لکه په تیرو کلون کې چې سمیات کو چې سیګار په واځي کار کوو او یا مثلا هم د پخپله د سیګار په څیر اداري د خوانې څارنه هم لازمی تاسو غنئ چې وسم دوام وکړي کنه؟
دا سده چې دا ډیره مهمه پوښتنه ده او دا له هغه وخت نه مطرح ده کله نه چې طالبانو د حکومت په لاس کې اخیسته ده. په اولو څو میاشتو کې تقریبا اویا اتیا ډونرانو چې هغوی په متواتر توګه ملاقاتونه کول او همدغه سوال ته جواب وختل چې پیدا کړي، یعنی باور وکړي اشنا صاحب چې دې ته جواب پیدا نه کړی سو، یو مشخص جواب پیدا نه کړی سو. طالبان اوس حاکم دي او دا هیڅ امکان نه لري چې د هغوی مداخلې نه بغیر سړی په افغانستان کې کار وکړي، دا یو حقیقت ده. نو بیا راځو دوه پوښتنې ته چې کله سیګار غوندې ادارې نه دا کار به څوک کوي او په موثره توګه به څوک کوي. اوس له دنیا سره او ډونرانو سره یوازینۍ لاره د یوناما پاتې ده. یوناما هم مشکل لري په خپل کارونه کې، اکثره وخت تاسو گزارشونه ګورئ خو بیل یوناما نه بل چاره نشته ده. او بعضی زه فکر کوم هغه هیوادونه چې هغه له طالبانو سره رسمي اړیکې لري، د فکر کوم د هغوی له لارې یا د هغوی د سفارتونو یا ادارو له لارې هم کولای شي چې دغه کومک کوونکي ممالک یو 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 هماهنګي ولري، یا د خپلو کومکونو د مؤثر مصرف یا دغه پروګرامونو مخته بیولو لپاره هغوی له لارې کار وکړي. نو مشخص یوازینۍ لاره یوناما پاتې ده، بل څوک نشته دي. او اکثره ډونران زه تاسو ته دا وایم چې همدغه سوال ګنګس کړي دي، ځکه یو خوانه نه غواړي چې طالبانو سره کار وکړي د مختلفو دلایلو په وجه، او بلې خوانه غواړي چې افغانستان خلکو سره کومک وکړي، چون خو پوهیږي چې حالت ډیر خراب ده او کومک ته ډیر ضرورت ده، پرېښودلی هم نه شي.
یو مختصر جواب مې په کار دی، ثابت څه وخت لږ کم پاتې دی. فکر کوي چې د څار د پاره چې تاسو یوازې یوناما اداره او سال تشته ده، د یوناما ترڅنګ یو بل اداره ایجاد شي او سره د همغږي یو نړیوال څارګر سازمان وسی، لکه همدغه د سیګار چې مثلا دغه د طالبانو دخالت خصوصا د طالبانو چې حکومت کې دي هغه مداخلي مخنیوي د پاره معلومات راټول کړي چې څومره دخالت لري.
دغه هم یو موضوع وا چې د باس لاندې وا، زه فکر کوم چې خو د دې دا ځکه مخکې لا نه ده چې دا څه فکر کېده چې همدغه نوې اداره کې جوړه شي په همدې شکل باندې، دا به هم هماغه مشکلات سره مخ کې چې نامه ده. نو په هماغه وجه باندې دا یو اداره جوړه نه سو، بالکل د داسې یو ادارې ضرورت ده. زه فکر کوم که داسې یو شی جوړ شي چې هغه د افغانانو او د خارجانو مشترک وي چې دواړه خو ته کار وکړي، فکر کوم
مننه. ګل مقصود ثابت صاحب کورم ودان، حضور نم ډیره ډیره مننه کوم.
ډیره مننه تاسو.
تیره ورځ په کوزه پختونخوا یعنی بلوچستان د کوټي خار د اورګاډي په تمځای کې د شوی ځانمرګي بریټ نه ورسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځلی به د افغانستان خاوره د پاکستان د روان وضعیت زمواره بللې ده. سیاسي او امنیتي څیړونکو وی چې د امنیت د ټینګښت او ستونزو حل لاره پاکستان کې دننه ده او باید د تور لګولو په ځای د مذاکراتو لار خپل شي. زموږ همکار مسکا صافی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د بلوچستان په مرکز کوټه کې د تیری ورځې د ځانمرګي برید څخه وروسته جیونیوز سره خبرو کې ویلي چې د پاکستان پر پاوز په وړاندې بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول کیږي.
چینایان دلته ځکه هدف کیږي تر څو دوی ووزي. دا ډول زمونږ پاوز په بلوچستان کې ځکه هدف کیږي چې د سی پیک پروژې لپاره دا ساحه ځانګړې شوې. او بیا پاوز په خیبر پختونخوا کې هم هدف کیږي. نو د افغانستان خوره په دواړه اړخه کارول کیږي. زه دا خو نه وایم چې دا د افغانستان حکومت کوي، خو د طالبانو له لورې هیڅ اقدام نه کیږي او نه هم د دا ډول فعالیتونو مخه نیسي چې د افغانستان خوره پکې کاریږي.
خود سیاسي چارو شنونکي عرفان اشرف وایي د پاکستان د ستونزو حل په پاکستان کې دننه دی او باید د روان وضعیت پړه پر نور هیوادونو وانه چول شي.
د پاکستان د امنیت وضع زکومه دا اغا نن نه د خرابه، بلکې سر ته درویش سلویرش کالو نه زکومه مسله ده. او بیا اغا نور کړکیچنه په دې حواله شي چې د پاکستان حاکمان ټول د ملک مسلې سکوم دي، اغا ذمہ داران د ملک نه بهر غنی کله خوې چې دا د هند طرف نه د را سازش تا لکه مخکې وار اون ټرر کې بار بار دا ویلو سي ان ډي اس او را پاکستان کې د دهشتګردي کوي. اوس یو بل نریټیو سکوم د پاکستان په اختیار مخته کړی دی د افغانستان د اړخ نه راځي. نو د دې مسلې حل چونکه د ارباب اختیار سره شته نه ده، نو سنشته دا بیا په کار داد چې د پاکستان مسلې حل پاکستان کې دن نه وکتل شي، ولې چونکه بهر دا کیږي نه، او دا یو ځل بیا موږ ته سبق دا که بی ایل ای هم د دې ذمہ داری قبولی یا څوک هم کوي، خو د دو مسلو حل پاکستان کې دن نه ده. سره پر پاکستان وقداران د مسلې حل دن نه ګوري، د مسلې حل موندل ډیره ګرانه ده، او د امنیت مسله به ټول عمر
شنون کې وایي سوچ افغانستان او پاکستان د مذاکراتو لار خپل نه کړي، جنگ جګړه به ستونزې لا زیاتې کړي.
پاکستان یو دغه تور لګوي چې د پاکستان باندې چې کم خلک حمله کوي یا دلته په فوج پولیس باندې حمله کوي، نو هغه میشته دي په افغانستان کې په مختلف ځایونو کې، او د افغانان د هغه طرف نه وایي چې یاره مونږ ته تاسو ثبوتونه راکې، مونږ ته تفصیل راکې، مونږ ته دا وایي لیست راکې چې هغه مونږ اولټو تاسو له حواله کو یا تاسو ته اطلاع درکو. د سونه چې مشران دي که هغه د دې سیمې دي او که د اخوه د افغانستان دي، چې د هغو ترمنځ بار بار خبرې اترې کیږي، نو دا مسله په جنگ په جګړه په دښمنۍ باندې نه کیږي، دا به صرف او صرف د مذاکراتو د خبرو اترو د اغي د لارې حل کیږي او ډېر زر حل کیدی شي.
افغانستان کې د طالبان حکومت لا په سمدستي توګه د پاکستان د دفاع وزیر تورونو تخبرګون نه دی خودلې، خو د کویټ ځانمرګي بریدې غندلی چې پکې د شپارس پوزیانو په ګډون شپږ ویزای وګړي مړه او یو شپته ټپيان دي. د برید مسولیت د بلوس خپلواکي غوښتونکو غورځنګ پر غاړه خستې دی. مسکا ساپي، امریکا غاک، پېښور.
د ویلاندې وقفې ورسته د اقلیمی بدلون سره د نړیوالې مبارزې په اړه راپور هم لرو. هیله د خبرونه در سره وګوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په آذربایجان کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند د شنبې په ورځ، یعنی پرون، ویل چې د طالبانو یو پلاوی په آذربایجان کې د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون په غونډه کې ګډون کوي. دا به لومړی ځل وي چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشت وروسته چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان کې واکمن شوي په دې ډول یوې غونډې کې ګډون وکړي. سره د دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اکلسنې دي ویلي چې په دې غونډې کې د طالبانو استازي په کم ظرفیت ګډون کوي، خو یو شمېر سرچینو د فرانس پریس یا د فرانسې خبري جانسته ویلی دی چې د طالبانو پلاوی به د څارونکو په توګه په دې غونډه کې ګډون ولري.
یو لسم د نومبر نه د 28 د نومبر پورې په آذربایجان کې 28 نړیوال کانفرنس د تغیر اقلیم په اړه کې، نو پس د اسلامي مرز راتلو د فتح نه اول ځل دی چې مونږ داسې یو کانفرنس ته غوښتل کیږو. مونږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی تغیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات یې لري، دا د نړیوالو سره په مختلف فورمونو کې شریک وو، او دا د مونږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو، او د دې ځنه مونږ د پوره تیاری سره ورته روان یو.
د اقلیمی بدلون سره د مبارزې د پاره د ملګرو ملتونو غونډه چې کاپ 28 بلل کیږي د دوشنبه په ورځ، یعنی سبا، د آذربایجان په باکو کې پیلېږي. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصادي په پراخه کچه د فوسیلی سون موادو په پلورلو متکی دی. د دې 12 ورځنۍ غونډې په جریان کې به د نړۍ مشان او زرګونه استازي د مزره غازونو د مخنیوي په لارو چارو غور هم وکړي. په عین حال کې د نړیوالې تودوخې د محدودولو لپاره هڅې هم روانې دي. د امریکا غاک خبريال هنری ریجول په دې اړه باندې راپور لیږي. له تاسو به پښتو ژباړه واوري.
د سرکاري چې 2023 کال تر ټولو ګرم کال وي.
لومړی کال دی چې د تودوخې درجه پکې د 1.5 سانتي ګراد نه پورته شو.
د سلسیس په کچه تر 1.5 درجو پورې د نړۍ د تودوخې ساتنه د 2015 کال د پاریس د تړون یو مهم هدف وو.
یو ځل چې موږ د یو لاړه حدود نه تیر شو، موږ به د اقلیم داسې اغیزې رامنځته کړو چې ممکن بیرته ترې د راستنېدو امکان وي.
ملګری ملتونه وایي که مسله هم داسې دوام وکړي نو د دې پیړۍ تر پایه به د تودوخې درجه د سلسیس په کچه درې درجو ته پورته شي چې هوا به ګرمه شي وچکالي به راځي او سخت طوفانونه به رامنځته کړي.
د شینکوریزو ګازونو کلنی اخراج دا وخت تر ټولو لوړ دی. تیر کال 1.3% ډېر شوی.
د هانن ګونی دی چې د آذربایجان په باکو کې به د کاپ نوښتمه سرمشریزي کې پر خبري وشي. د غونډه به د دوشنبه په ورځ پیل شي. د دې کال د غونډې یو مهمه برخه د اقلیم تمویل دی چې څنګه به بډای هوادونه د بیوسلو هوادونو سره د موثره ګازو د کمولو او د اقلیم بدلون د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د شتمنو هوادونو د مالی مرستو پرته به هیڅ ډول کار ونه شي.
آذربایجان د تیلو او غازو لوی تولیدونکو هیواد دی.
دا د اقلیم بدلون زیات زیانمن کیدای شي. دا هیواد د خپل اوبو شاوخوا 500 نه واخله تر اویا سرنه پورې د سرحدونو نه به هر تر لاسه کوي. نو دا واقعا د اقلیم د بدلون په اړه په سخت ځای کې دی او ځکه دا د تمویل په تر لاسه کولو کې خورا قوي علاقه لري چې د ځان پشان د پرمختللو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د سرمشریزي سره سره د متحده ایالاتو په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ترامپ بریا ترلاسه کړې ده او هغه بیا کولای شي متحده ایالات د پاریس د تړون نه وباسي او د چین سره د سوداګریزي جګړې یره هم شته.
دا ممکنه نه ښکاري چې د اقلیم د اغیزو د ډېرېدو سره موږ با ثباته نړۍ ولرو. نو موږ اړتیا لرو چې د جیو پولیټیک بې ثباتي په دې شرایطو کې د اقلیم اداره کول زده کړو، ځکه چې دا مسلې خو د وخت په تېرېدو سره لا نورې هم زیاتېږي.
ساینس پوهان وایي چې په کالیفورنیا کې د ځنګل د اور لګیدونه راواخله د هسپانیا د ورانونکو سیلابونو پورې چې د اقلیم بدلون له کبله پیښ شوي که عاجل اقدامات ونه شي نو وضعیت به ډېر خراب شي. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه نظران یوسفزی امریکا غږ.
او په امنیتي اړخ کې روسي چارواکو ویلي چې اوکرين نن یکشنبه د لږ تر لږه 25 ډرونونو په ذریعه په مسکو بریدونه کړي دي او له دې امله د مسکو دوستر هوایي ډګرونه د لنډ مهال د لپاره بند کړل شو. دا د روسیې په مرکز مسکو باندې د اوکرين ډرونونو تر ټولو لوی برید بلل شوی دی. د مسکو خاروال سرګي سوبیان ویلي چې دا ډرونونه د مسکو په دوه حوزو رامنسکوي او کالومنسکي کې د منځه وړل شوي دي. د مسکو ښار تر 1 میلیون ډیر نفوس لري. په لبنان کې د اسرائیل د هوایی بریدونو وروسته نن یکشنبه په یو کلی کې د خلکو د ژغورنې هڅې پیل شوې دي. په اسرائیلي بریدونو کې د المات په کلی کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. دا کلی د مرکز بیروت شمال اړخ ته پروت دی او د لبنان له جنوبي او ختیځو هغو ساحو ډیر لري دی چې د حزب الله ډله پکې پراخ حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په یادو بریدونو کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. په دې اړه اسرائیل تر اوسه څه تبصره نه ده کړې. او د اوسی جنگیالیو د خوانه فال د المسیر تلویزیون نن د ریاکشن به پرځ خبر ورکو چې امریکا او برېټانی د یمن مرکز سنا په عمران ناحیه کې حکومتي ودانیو او نورو ساحو هوایي بریدونه کړی دي. اوسی رسنیو او محلي خلکو ویلي چې په سنا څیر مناهیو او عمران حکومتي ساحې کې نه ځینې شتل شوې دي. د ایران متحده ډلې اوسی وسلوالو حماس سره د اسرائیل په جګړه کې د فلسطینیانو په ملاتړ د تیر کال نومبر میاشت راهیسې یمن ته نږدې په نړیوالو کاروانونو بریدونه کړي دي. دا بریدونه د دې سبب شو چې امریکا او برېټانیا په ځوابي حملو لاس پورې کړي. دلته د متحده ایالاتو کې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر مشر کارن جان پیر د شنبه پر ورځ پرون یعنی د 4 نومبر البته نه هم او د اقرب د میاشتونو نه سم نیټه و په یو بیان کې ویلي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ ته د لیدنې بلنه ورکړې ده. منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د ټاکنیز کمپاین په وخت کې مهمې ژمنې هم کړې دي. په دغه ژمنو کې د پولو خوندي کول، د امریکا اقتصاد پیاوړی کول او د بل هر څه په پرتلې امریکا ته لومړیتوب ورکول شامل دي چې اوس یې د پوره کېدو غوښتنه شوې ده. د ترامپ یادې ژمنې مهمې بلل شوې دي خو په دې اړه باندې چې څه ډول یې پلي کې جزئیات کم ورکړل شوې دي. په دې اړه به د ټینا ترین د راپور ژباړه واوري.
اوس دا خبره روښانه ده چې موږ تر ټولو مهمه سیاسي لاسراوړنه خپل کړې. وګورئ څه وشول، آیا دا یو غوره نه ده؟
لکه څنګه چې د انتخاباتو په ورځ روښانه شوه ترامپ یو ځل بیا د امریکا جمهور رئیس شي. نوموړي په خپل وینا کې یو ځل بیا در روانو څلور کلونو د پاره په خپل اجنډا د امریکا د پولي امنیت یو مهم لومړیتوب دی. ترامپ ویلي دی چې دای به د امریکا په تاریخ کې د امریکا نه د زیات شمیر مجرمینو د ایستلو پروګرام شروع کړي. نو وړي د هغو مهاجرو د پاره د مرګ سزا غوښتي چې امریکایي اتباع او یا د قانون پلی کون کې منصبداران وژني.
موږ به هغه پولي وتړو او موږ به خلکو ته زمونږ هیواد ته د راتلو اجازه هم ورکړو. موږ غواړو چې خلک بیرته دلته راشي، خو موږ باید هغوی ته د بیرته راتلو اجازه ورکړو. خو دوی باید قانوني دلته راشي. دوی اړ دي چې دلته قانوني راشي.
د منتخب جمهور رئیس منتخب مرستیال جی ڈی وانز د ټرمپ د اجنډا د یوې بلې مهمې موضوع
د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر واقعه د بیا رسېدو وروسته موږ د امریکا اقتصاد تاریخي ښه کېدو ته بیرته ورګرځو. موږ به د پورونو بیرته سنول پیل کړو. موږ به مالیه هم کمی کړو.
دا لا پوره روښانه نه ده چې د ټرمپ حکومت به د زیاتېدونکې مالی کسر دپاره د مالیې د زیاتېدو پرته څنګه خپلې اقتصادي موخې ترلاسه کړي. مګر ټرمپ په خپل وینا کې د ایلن ماسک نوم یاد کړی دی. خای ماسک مرسته وکړي. ټرمپ ویلي دی چې ماسک به د مالی درغلیو او زیانونو د مخنیوي لپاره د جوړیدونکو کمیسیون مشري وکړي.
ما ایلن ماسک ته زنګ وهلو. ما ورته ویل ایلن دا ته وی؟ هغه ویل وو دا هغه وو. ما ورته ویل لتا پرته دا کار څوک کولای شي؟ آیا روسیه کولای شي؟ نه. آیا چین کولای شي؟ نه. آیا امریکا لتا پرته کولای شي؟ نه نه، بل څوک نشي کولای. ما ورته ویل چې ایلن همداله مل دي چې زه لتا سره مين لرم.
شنون کی فکر کوي چې د ترامپ له خوا د ایلن ماسک د سټایل او هدف خای په نړیوال ډګر کې د قوت خود لوي.
دا نظر چې آیا مونږ یو وزنی هیواد یو چې دا کار کولای شو؟ مونږ یو وزنی هیواد یو چې دا کار تر سره کولای شو. زه فکر کوم ترامپ ماسک د یو داسې چا په توګه ښایي چې نه یوازې د ټکنالوژۍ د برخې یو لوی سوداګر دی، بلکې یو داسې څوک دی چې لیر لید هم لري، یو نابغه دی او داسې یو څوک دی چې دا نظر چې دی یو شخص په توګه نه بلکې د یو ملت په توګه پر مخ ځي.
ترامپ خپل طرفدارانو ته په وینا کې د رهنما د اصولو په حق له خبرې وکړي.
زبرد تر سره شو یو ژمنو د پوره کولو او د ژمنو د ساتلو په ساده شعار سره حکومت وکړم. موږ به خپل ژمنه پوره کوو.
په دې ژمنو کې یو هغه څه دي چې ترامپ د امریکا د طلایي دورې په نوم یاد کړی ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د صحت لپاره کوم یو راپور لرو. د امریکا په یو شمیر لابراتوارونو کې ساينس پوهان د وخت نه مخکې د سرطان د تشخیص لپاره په ځناورو او حشراتو تجربه پیل کړې دي. د تازه څېړنو نه معلومه شوې ده چې د ماشيني آلو په نسبت د شاتو، مچیو او سپیو په وسیله د سرطان ناروغي تشخیص ژر معلومېدل شي.
د ماشيګان پانتون څېړونکو د دې کال په سر کې دا معلومه کړې و چې د شاتو مچۍ د خپل ځانګړي بوی د هیڅ په وسیله کولای شي د سبو د سرطان درک ولګي.
مونږ انسانان دنیا په سترګو وینو، خو حشرات یې په پزه هم احساسوي، نو د دوی د بوی کولو قوه له موږ څخه قوي ده.
دیواجی څه او همکارانو دا معلومه کړې چې د شاتو مچۍ د مریض د سانه د سبو د سرطان درک لګولی شي.
زمونږ څېړنو معلومه کړې ده چې د شاتو مچۍ کولای شي چې بوی کولو سره د سږو سرطان معلوم کړي او نور مریضې هم د بوی کولو سره معلومولای شي.
د څېړنې لپاره د شاتو مچۍ پارول کیږي او بیا یو بنده کوټه کې د سږو د سرطان د مریض د سا بوی پرې خودل کیږي. د شاتو مچۍ 93% د یو عادي انسان او د سرطان د مریض د سا ترمنځ توپیر کولای شي. د شاتو مچۍ د سږو د سرطان په مختلفو ډولونو کې هم توپیر کولای شي.
موږ داسې ګڼو چې د مریض د سانه د سرطان درک لګولو په تشخیص په لړ کې به ستر بدلونونه راولي، ځکه چې په ځینو مواردو کې موږ د سرطان په معلومولو کې ډیر وخت نیسو او تر هغې سرطان ډیر زیات قوي شوی وي.
په عین حال کې څېړونکي د سپیو په وسیله هم د سرطان د درک لګولو تجربې ترسره کوي. دا سپی د سرطان معلومولو لپاره په ځانګړي ډول روزل شوی دي.
یو شپې نور زناور هم د بویولو قوي حس لري. خود سپیو ځانګړتیا دا ده چې سپی انسانانو سره ډیر بلد دي او د معلوماتو اخیستنې ډیر اسانه دي. سپی په دې خوشحالیږي چې څوک ورنه کار واخلي. دا دوی لپاره یوه ساتیری وي او موږ د دوی د دماغ او بوی کولو د حس نه ګټه اخلو.
دا کار کېدای شي سپیو لپاره یوه ساتیری، خو څېړونکي د همدې سپیو په وسیله د ماشینی آلاتو په نسبت زر د سرطان مرض معلومولی شي.
سپی د ماشینونو په نسبت زر د یو شی بوی معلومولی شي او د دوی دا ځانګړې حسي قوې دوی د هغو وسیلو نه زیات معتبر ثابتوي چې دا وخت موږ لاس کې لرو.
اوس چې کوم کار سپی کوي او د بوی په وسیله د سرطان تشخیص کوي، یا وخت به راشي چې همدا وړتیا به ماشین آلاتو ته انتقال شي او ماشین باید د بوی کولو امکان ولري. د دورا میکوار رپورټ، نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. نیم ساعت وروسته د سپینې خبرې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د احتمالي نوي دریز نیولو په اړه د میلمنو نظر اخیستل کیږي. هیله دا ورته کوک شي تر بیا هم په لویه او مهربانه.